په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنه ریاست نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډېرې مطالب مو پر اسرائیل د ایران تر بریدو وروسته د خبرګونونو او د بریدونو پر تحلیلونو څرخي خو مخکې لدی چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیرش په بریدونه مشروع بلل. طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پانه کې په دمشق کې د ایران په کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت وایي عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي چې په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسیدلي خو بیا برید پرې وشي نو بیا به هم عملیات ترسره کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملې په غبرګون کې وویل پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې اعداد مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل د کړکېچ د زیاتې اعداد پړاو په او په غزا او سیمه کې د نښتو د پراختیا وروستۍ نښه ده او په دې شرایطو کې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 پریکړې لیک تطبیق او په غزه کې د جګړې ژر تر ژره پای ته رسیدو اصلي لومړیتوب وي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله. د دې هیواد امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلستیک توغندي ویشتي دي. پوځ ویلي چې د ټولو توغندیو مخه نیول شوه او یوازې څو یې د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. پر اسرائیل د ایران له بری دروست د امریکا ولسمشر جو بایدن له د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی بایدن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکۍ د اواري غوښتنه کړې ده. ایران ویلي دا بریدونه په دمشق د اسرائیل له لوري د ایران پر کنسلګری د برید په ځواب کې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنځشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړې دوا او سیلونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال کابل او عوامو په سندیزو حوزو کې شته. پرون د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وویل چې د یکشنبه په ورځ په ټولو 44 ولایتونو کې د اورښتونو، تالاندې او برېښنا او همداراز د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د وروستیو ورځو د اورښتونو له کبله په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا اروزګان او هلمند کې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سیلونو لږ تر لږه درې ماشومان په اروزګان کې مړه کړي دي. پاکستاني رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د ایستلو د بل پړاو لپاره تیاری روان دی. د روان اپریل له درېیمې تر دیارلسمې پورې په لسو ورځو کې 8501 تنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د پاکستان سما ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د بیا اسناد کډوالو د ستنولو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر په پای کې پایل شو نږدې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستاني چارواکو مخکې ویلو چې لختر وروسته به د کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. او د استرالیا پولیسو هغه حمله کوونکی پیژندلې چې د سیدنی ښار په یو شاپینګ مال کې شپږ تنه د چړو په گزارونو وژل. په دې برید کې 12 نور ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیو ساوت ویلز پولیسو نن یکشنبه وویل 40 کلن جوئل کوچی د دې برید مسؤول. پولیس وایي دا برید له تروریزم سره تړاو نه لري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام وباله. د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتل چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغېز به پر افغانستان څوي
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ایران کې افغان کډوال هم وضعیت اندېښمن دي.
امروز صبح ما قسمی
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې.
ایران پر اسرائیل دغه برید وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قمندان په ګډون څو افسران ووژل شول.
ایران د خپل عزت لپاره دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي دغسې حملې ته اړتیا درلوده.
ایا اسرائیل به د دغه برید غچ واخلي؟
د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي.
په دې اړه مو د نړیوالو چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه ځینې مسایل هم لرو. وابورې چې د طالبانو د حکومت د مخالفو پوځي جبهو مشرانو د طالبانو په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم واوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په عین حال کې د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت به اغیز نه وي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت بیان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسلي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د بیګانۍ شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼي. سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دغه حمله په غزه باندې د اسرائیلو لخوا یرغل پایله ده. نو ضروري ده چې اسرائیل سملاسي په غزه خپل یرغل ته د پای ټکی کیږدي تر څو جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي.
په دمشق کې د ایران په کنسلګری برید چې د وري په 13مه شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قمندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطنه چارواکي وژل شوي و چې ایران وایي سوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپله اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی یې ډېره روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینې مساعدې کړي د افراطي ډلو ټپلو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې تنگلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران د افغانستان د ګاونډي په حیث او د افغانستان د تجارتي او ترانزیتي شریک په حیث باندې دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خضرات او واردات ولري، په دغه سیسه کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دونه د چیرات د مهال د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی او تیر ورځ په دې هیواد کې مشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې د وضعیت په بدتري دوه سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
پر اسرائیل دی ایران دی ورستی بریت دی اغیزو دا چه پر افغانستان او پتیر بیا پر ایران که میشتو افغان کردوالو به اغیز سوی پر نریوالو اڈیکو به دی ورستی کرکیچ اغیز سوی دی چارو لکارپوهانو سر غیدلی وی خوبی هم پا موضوع کتم که گوی ایرانی چارو هاکو ویلی چه پر اسرائیل پر ورستو بریدونو سر ایخ پل هدفو نتر لازه کری خو اسرائیلی چارو هاکو بیا ویلی چه دی ایران دی توغندویو او دی دران الوتکو نه نوی سلنه بریدونه شن کری دی نور با لعصمت سروانه وارو
د ایران اسلامی جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په ځواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیری بی پیلوټ الوتکې او توغندي وتوغول شول چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري وروبشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ یې له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 9% ویشتل شویو توغندیو او بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې او په هوا کې ویجاړ کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یوه پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. وان حمل په دیارلسمه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قدس ځواک د قمندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستونکو برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حملې د احتمال له زیاتېدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاوه چې خپل هوایي حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایي حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریې په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبه کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په آسمان کې د اسرائیل د هوازد توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو آسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیلو سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسه ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنوی چارو وزیر انال نابربوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د ده په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تیره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگی بیړۍ ولېږلې. د دغو ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت له کبله د اسرائیل په لور ټول ویشتل شوي توغندي او درونونه شنډ شول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د وو ډلې له مشرانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوې ده چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پاموړ ویجاړي شوي او له کاره لویدلې دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې ایران پر اسرائیل دغه بریدونه وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسولګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قمندان په ګډون څو افسران ووژل شول. د ایران د چارو پوه ایسا ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ له برید وروسته ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واقعاً د بدلانه پیچوم دی. یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیماً په اسرائیل برید کېږي. په سیمه کې یوه لویه خبره ده، کېدای سي تبعات ولري. سوریه کې د ایران په قونسلګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوخت دي، د دغې حملې ته ځواب نه سو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې یوې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کومه چې تر دې زیات ایران د نورو اقداماتو هیله نه لري، نه غواړي چې په یو لوی جنګ کې راګیر شي.
د ایران د چارو پوه عیسی استانکزی و د اسرائیل نږدې متحد امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې اسرائیل د ایران د بریدونو په مخنیوي کې وښوده چې څوک د دې هیواد امنیت ته جدي ګواښ نشي متوجه کولی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل چې له دې مخکې پر خپلې خاورې د بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي، د ایران د دغو بریدونو غچ واخلي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د امریکې په پیل کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه شفیق همدر څخه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه، که چېرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي. نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات، په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه، که چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیماً وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي، بلکې د هغه متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کېږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا دا حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
پورې دا جنگ اوس تقریبا دو قطبي شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یوه طرف ته تاسو ګورئ، روسیا ده، چین دی، ایران د شمالی کوریا د او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو د او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري، چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې دخیل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژۍ په برخه کې، د اسلحو په برخه کې او په نورو لوجستیکي برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دې دراکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی؟ که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي، فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا هدف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم، یعنې د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه، خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته، یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پېژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نه وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغې وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشري ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان هلته چې دي هغه ووژل شول او ښارونه چې دي له منځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې دا د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجودې وې، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې د هغوی ډېره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظه هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان په خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا د معادلی چې دی غیر متجانس دي. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیمن توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم اسلامي ملاتړ به وکړي. لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي. لیکن دا چې مستقیمن دغه جنگ ته راودانګي، زه د دې احتمال ډېر کم وینم.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه شفیق همدردو
له خبرونو ور اخوا.
پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي وایي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی، او له نړیوالې ټولنې هم د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولی افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او ځان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یوه مدني فعاله وه. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې یې کولې او ډېرې پوښتنې یې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نه شي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژند کارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعیا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بېرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن، به کارها بازارها باز شده،
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
خلک چې خپل وطن ته ستانه شو، له یوې خوا دلته د جګړې اندېښنه ده او له بلې خوا ایران کې د کارګرو وضعیت ښه نه دی. ډېرې اندېښنې شته. له همدې امله زموږ ډېر افغان هیوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
او د هم د دې خبري مجلې وروستی راپور، د طالبانو د حکومت مخالف او پوځي جبهو مشرانو د طالبانو په وړاندې په ګډ مبارزې ټینګار کړی. د افغانستان د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم جبهو مشرانو د شنبې په ورځ په یوه آنلاین غونډه کې پر دې موضوع ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغو دواړو جبهو د مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د پخواني نظام د چارواکو د دا ډول غونډو او څرګندونو په غبرګون کې دوی آزمویل شوي څېرې بللی دي. نور حال د سنا کاکړ په راپورټ کې،
د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو حکومت د مخالفو پوځي جبهو مشرانو په یوه آنلاین غونډه کې د طالبانو پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قوماندانانو او نورو غړو د وژل کېدو د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې وعده وکړه چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بله لار نشته.
طالبان هیڅکله افغانستان د پاتې نورو افغانانو کور نه ګڼي او د دې مفکورې او تیاره فکر پر وړاندې پرته له مبارزې او مقاومت بل لار نه لرو.
همداشان د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې وویل،
هر څومره ژر چې موږ سره یو ځای شو هومره ژر د دوی عمر لنډیږي. امتحان شرط دی، راځئ چې د امتحان په توګه سره یو ځای شو او که هر مخالف لید هم لرو لرې کړو او سره یو ځای شو وګورو چې طالبان مقاومت کولی شي.
د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري نظام د چارواکو او سیاسي څیرو د دا ډول غونډو په اړه په غبرګون کې دا کړې وه چې دغه څیرې ازمایل شوي دي. له بلې خوا دغو دواړو جبهو ادا کړې چې د شنبې په ورځ په کابل کې په جلا جلا بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو ادا کړې چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په 4 او 5 امنیتي حوزو کې د دې جبهې په دوو جلا جلا بریدونو کې د طالبانو 3 واکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې هم د یوې ویډیو په خپرولو ادا کړې چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبانو د ځواکونو پر موټر برید کړی چې په پایله کې 2 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه هم د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د دوی ویاندویانو په اکثرو مواردو کې خپلو مخالفو پوځي جبهو ته منسوب بریدونه نه دي تایید کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په دې وروستیو کې په یو راپور کې د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه ستونزمنه بللې ده، ځکه په ټکو یې د دغو ډلو د ډیریو بریدونو په اړه د رسنیو ادعاوې د تایید وړ نه دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي و چې د 2023 کال نومبر څخه د 2024 کال د جنوري تر 10 پورې د افغانستان د ازادۍ جبهې 24 شوي بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال فرید احمدي وایي، پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د دوی مخالفې پوځي جبهې په یوه محدوده جغرافیه کې فعالې وې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که دغه جبهې په تکتیکي او ستراتیژیکه کچه ګډ پلان او لید ولري نو ملاتړ ترلاسه کولی شي او د طالبانو لپاره یو ګواښ ګڼل کېدای شي.
روی یک هدف بزرگ ملی مشترک
په یو لوی ګډ ملی هدف کار وکړي، کوچني نظرونه او ذوقونه یوې خواته کړي او د طالبانو ډلې ته پرختین ننګونه او ګواښ بدل شي، په دې صورت کې د افغانستان د سیاسي چاپیریال د بدلون او تحول لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ برابر کړي.
سیاسي د افغانستان مهیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي او د خبرو له لارې د تعامل پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د دې ډلې څخه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت څه موده وړاندې ویلي وو چې د هغه چا ملاتړ نه کوي چې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي، او زیاته یې کړه چې هر ډول تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی.
د ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio.